السلام علیکم ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم نن یک شنبه ده کاپ څلورمه د فبروري 28مه پیل په مهم خبرونو کو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف ویلی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د اقتصادي پراختیا او نورو اړوند مسایلو په اړه خبري کړې دي. ښاغلی سعیدوف شنبه ماښام په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان خپور کړی. هغه دا ټلیفوني اړیکې راغنده بللي. سعیدوف ټینګار کړی چې د متقی د ښو اړیکو په جوړولو او همدارس د دایمي ثبات پراختیا او دوه اړخیزې ښیرازۍ لپاره د سیمه ییز اتصال د پراختیا په اړه ژمنې کړي. ازبکستان لا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو څو واره لوړ پوړي پلاوي افغانستان ته لیږلي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکو تایید کړی چې د دوی ځواکونو په تورخم کې 515 میلا بیلابیل وسلې او مهمات نیولې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال غلام رحمان حیدری رسنیو ته ویلي چې دغه وسلې او مهمات له پاکستانه افغانستان ته راستنو شو. افغان کډوالو په یو موټر کې نیول شوي. د دغه وسلو د رالېږدولو په تور د طالبانو حکومت یو افغان او یو پاکستانی وګړی نیولې دي. په خواله رسنیو کې هم د یادو وسلو د نیول کېدو او د طالب چارواکو څرګندونې ډېرې منعکس شوي. سربیا او سویډن لخپلو ادباو غوښتي چې له ایران ووځي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د شنبه پر ورځ ویلي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله د سربیا جمهوریت ادباو ته توصیه کیږي چې ایران ته سفر ونه کړي. ټول هغه کسانو ته چې په ایران کې دي هم سپارښتنه کیږي چې ژر له غیوا دره ووځي. سربیا مخکې هم لخپلو ادباو څخه د جنوري په نیمایي کې له ایران د وتلو غوښتنه کړې وه. په جلا توګه د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ماریا مالموسترینګارد په ایکس پاڼه لیکلي موږ په ایران کې د سویډنی ادباو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې له هغې واده نه راووځي. یو ورځ وړاندې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم یو ځل بیا له ټولو جرمني ادباو غوښتي وو چې د امریکا د احتمالي برید د خطر له امله له ایران څخه راووځي. په ایران کې د راجستر شوو جرمني ادباو شمیر په سلګونو کې دی. ایران د جمعې پر ورځ ویل هیله لري په چټکۍ سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه له متحدو ایالاتونو سره یو تړون ته ورسیږي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي که خبرې ناکامې شي نو د یو محدود پوځي برید په اړه غور کوي. او د کرکټ د نړیوال جام په اتو غره پړاو کې د پاکستان او نیوزیلند لوبه د باران په سبب بونه شوه. د غوډواړو ټیمونو ته یو یو امتیاز ورکړل شو. نن به د نړیوال جام په لوبه کې لومړی سریلانکا له نیوزیلند او بیا به ماخام مهال هند له جنوبي افریقا سره مخ شي. د کرکټ د نړیوال جام په اتو غره پړاو کې د هند، جنوبي افریقا، ویست انډیز او زیمبابوي ټیمونه په اول ګروپ کې دي. د نیوزیلند، پاکستان، انګلستان او سریلانکا ټیمونه په دویم ګروپ کې دي. دا ور په ګروپی دا ور کې دا افغانستان او استرالیا په څیر ځینی لوبډلې چې مخکې خې ځلیدلې وي حذف شوې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات ممنی کدر منا او گلری زکون کو یو زلی په هم تاسو ټول تشرغ واسم دلن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحتمند او سریه د صحت چې بم پتن وی درنه او گلری زکون کو لکه سرنګ سیسم را تاسو دن ورځی درس مضمون ته په نو مشهور مرمن اړوند دی. نن ورځ موږ اپانی مشهور مرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنه او گلری زکون کو لکه سرنګ سیسم را تاسو د تیر ورځی دوست روشنا بیگم اړوند و مرو تاسو روشنا بیگم په حق معلومات تر لاسه کړل. د مو پیژندل چې روشانه بیگم څوک او اسره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او په اولې نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلي قهرمانې زړوري او خوشاري افغاني مېرمنې په حق معلومات چمتو کړی دی. هیله مندم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو مخکې لدین چې ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول ته دا ونه کوم دغه درسونه چې تاسو ولې دانه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنې بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم ولې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ ورځ مرګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړ کړی ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په حق له پیژنګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغانو مشهور مېرمنې پیژنې بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دا درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په آزادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ تخپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې ولسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک اصل ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالیت په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالیت په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسان به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالیت په توګه سره ورته وایي. اوس هم په دې برخه کې ولول چې د هغې ژوند سره ول وو، د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بلخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږیدلې و. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او پرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلودل. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی پرهنګ تاریخ لرونکي وسیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو پرهنګي او باطلم او باسواد کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواد کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوا هغه د پارسي ادبیاتو سره و. د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپل زده کړې په بدخشان کې پایته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغه د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه، پیژندنه وکړل او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپل لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپل لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نور زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره دری پارسی ژبه لیکل شوی دی. هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مخکښو شاعرانو له جملې څخه و کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او پارسی ژبه سره لیکلي دي او د هغه زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړتي او ټولې دغه موضوعات پکې رنګښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځنګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و، بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معنیو ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو، یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولې چې د هغو خاص ځنګړنه، خاصوالی نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و، کوم شعرونه چې باندې په ژبه باندې تکرارول، یعنی دغه د دې خبرو کولو، د دې شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډیر شایسته و، بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و. نو په همدې خاطر سره دغه ټول شعرونه یې ډیره ژوره معنا درلودل او هر چا چې په دغه شعرونه اوریدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته. نو په همدې خاطر سره د دې شعرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص و. هغې د بشر حقوقو، ښځو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپل اشعار کې ډیره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. مخفي بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي وو، بلکې د دې ترڅنګ محبوب بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډېره زیاته پاملرنه کړې وه، د ښځو د مساوات او د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره ډېر زیات شعرونه او اشعار ویلي وو، او همشنن د ظلم او بیا د لتی پر ضد باندې هم ډېر زیات اشعار ویلي وو چې په خپلو اشعارو کې ډېره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې وه. او د دې د ټول اثر دغه ټول ادبي ټولګي د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات وو، اوس هم ټول خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د محبوب بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه لولو چې محبوب بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. محبوب بدخشي یوازې شاعر او لیکوال نه و، بلکې د ټولنیز فعالې په توګه یې هم په خپله ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی محبوب بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکوال و، بلکې د دې ترڅنګ په خپله ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډیره هڅه وکړه. یعنی محبوب بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او فرمختګ لپاره ډیر زیات هڅه او کوششونه وکړه، ترڅو افغان نجونې هم زده کړو وکړي او خپل زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود محبوب بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونه به ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دغو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم محبوب بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقونو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه محدود او تر فشار لاندې و، محبوب بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقونو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې محبوب بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه نه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې و او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې محبوب بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې ډیر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړي وو چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې لولو چې سیاسي فعالیتونه سوا، محبوب بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنې نه یوازې دا چې محبوب بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. محبوب بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله، په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی که حق ولا او باطل باطل بل او د انساني او ټولنیز له حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنوز د کونکو د داش پرې برخه کې راځو چې د محبوب بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاتې شوی دی، حق ولولو. ولولو چې محبوب بدخشي مشته کوم کلتوري میراث پرې شو درې دي. د محبوب بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغه د ټولنیزو او فرهنګي بهاوی په لوړولو کې هم مهم رول لوبولې دي. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ او کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای درلودم. ولو چې محبوب بدخشي نه یوازې د چی شعرونو او ادب په ډګر کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیز او فرهنګي په هوی په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دي او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسول دي او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دي، چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو ځکه کوم هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي یاست چې محبوب بدخشي څوک او سړول کارونه سرته رسولي وو او کوم مقام په افغانستان کې درلودي. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې محبوب بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه لدی نړی څخه لاړن. مخفی بدخشی په 1950 میلادي کال کې په کابل کې وفات شو. د هغې اثر او غیزی تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښ وړ دی او د خلکو په یاد کې پاتې دی. لولو چې مخفی بدخشی په 1950 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شو او مهالته بیرته خاور ته وسپارل شو، یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې مخفی بدخشی نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښلی، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو میرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې مخفي بدخشی داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې تر څنګ په سیاست په ډګر کې هم فعاله ونډه درلوده. د مدني فعالو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنوز د کون کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس هله چې تاسو په یوسف باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنوز د کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي. د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي تاسو په یوسف باندې پوسی اوسېږي. نور نو تاسو قدرمن وخت نه نیسم، ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات یوزر به هم تاسو ټول قدرمن او درنو ځکون کو ته ورنی کوم. هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي درنو کول لې ځکون کو یوزر به هم تاسو ټول تشرفاس په درنو رسید درس موضوع ته د کسرنګ سیس مر تاسو د نن ورځې درس مضمون ته افغان مشهور مېرمن اړوند دی. مجاب تاسو بنن افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو ځکون کو له کسرنګ چې په تیر لوستنه کې موږ د افغانستان تکړه با استعدادی او مشهور افغان مېرمن او پیژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د اتلې افغان مېرمن اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي. هله من دیم چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست سید هغه سره مکی تاسو ټول درنه ځکون کې باید خپل زانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچه کې خپل زانو سره نوټ کړئ. راځو د نو ځکون کو خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خرابي ده. ول چې محجوبه خرابي څوک و سره او شخصیت و کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سر تر سوال دي. اول یې نوم په تاریخ کې په زرینه کښ سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوال، شاعر او ټولنیز فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې د ټولنیز پوهاوی او د ښځو د حقوقو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نه انا یو لیکوالی، شاعری او ټولنیز فعال په توګه سره هم پیژندل شوی ده. او هم چنان د شذو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړول کې په نستړ کې دونکو خدمتونه سره رسول دي او په دې برخه کې مهم رول لوبول دي. محجوبه حربی د افغانستان په بدغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1250 هجری قمری کال کې چې د 1905 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپل د افغانستان په بدغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته یې د 1250 هجری قمری څخه پیل چې دغه 1250 کال د 1905 میلادي کال سره سمون لري د بدغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیم محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بدغیس کې بشپړه کړې او فعالیتونه او لاسته راوړنې د لیکوالي او شاعري په توګه محجوبه حربی په بېلابېلو ټولنیزو فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثار لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نوله چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي، په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې وه په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بېلابېلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دې سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړي دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقونو د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده، او هم چنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لسته راوړنې، محجوبه حربی یو لسترو لسته راوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لسته راوړنو او هغه قانون چې دې سرته رسولی دي، یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او هم چنان د دې تر څنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنې دی دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنې په هغه وخت کې محجوبه خروي ډېر زیات ستر خدمتونو څخه چې وه، هغه پخپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وه، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار و. په هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل، او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغېزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې تر څنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلوده، او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله، او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي، چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه، بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي، او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه، او دغه کار کول باندې وتوانېدل. هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې تر څنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو، محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنی نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل، بلکې د هغه تر څنګ د فرهنګي او فعالیتونو تر څنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې له ډیرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقوقو د مدني فعالې په توګه سره وپیژندل شوه، یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپیژندل شوه. او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقوقو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي، او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه، کوم لیکنې چې کړي، د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي، او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي. او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروی د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروی چې د خپل د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده، او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، در دې د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټول افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروی په یو ستر فرهنګي میراث پرېښی چې د بشري حقوقو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دوه ټولو محجوبه خروی چې د یو ستر فرهنګي میراث چې مشتپاته کړی دی، هغه د بشر د حقوقو او د ښځو د تعلیم او پارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي، او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي وو، اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروی مړینه لولو، چې محجوبه خروی څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروی په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنیو جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه لکه چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و، په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروی خپل ژوند له لاسه خبر کړ او د دې پانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوسی واوسئ، او د محجوبه خروی اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خروی څوک و، سړی و، شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي، او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغه سپایات وساتي، او هیڅکله هم هېر نه کړي، او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده، د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ، چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه، او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ، او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. ان شاء الله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپل ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړي ورځ کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغاني مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زه کون کوز مړه تاسو د نن ورځې لوس په تر همدې ځای پورې وخت دی چې تاسو ټول به رسخه شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل د درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
سلامونه ونې کې هلی مېمونې درنو زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهال په خیر رسولي وي. د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست شرح خلاص وایم. هله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنی لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي، او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږي. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د سره د مقابلې کولو یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د ښه مدیریت لپاره یو ډیره مهمه لار ده چې دغه سیستم په جوړولو سره موږ کولای شو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیز ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په ښه ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم اخته چاغ بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي تر څو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني او د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیاوړي کې. او دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسی، د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسی، کېدای شي د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستانو، هم نور داسې کسان چې هغه ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسی چې دې بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول یعنی دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولرئ کچېره هغه ستاسو دوستان اوسي، کچېره هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي یا هم ستاسو همکاران اوسي، مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغه باندې باور ولري او هغه پر تاسو باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوي وکړي، په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغه په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي. په دغه حالاتو کې چې دغه د ملاتړ سیستم مویل د احساساتي، رواني، ټولنیز ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولای شي. راځو اهمیت ته، دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باور کسانو درلودل کچیر هغه ملګري، دوستان، همکاران که هر څوک ووسی مګر د باور وړ کسان ووسی، د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري؟ اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په شا آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمولو، د رواني حالت د ښه کولو سره مرسته کوي. ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکو. همدا چې زموږ احساسات، زموږ افکار د یو بل کس سره شریک شي، دا په خپل احساساتي فشار کموي یا رواني حالت او ذهني آرامتیا مرشه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دا سیستم کولای شي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لري کې یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لري کې. ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، دا په دې معنا چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لري، داسې کسان لري چې تاسو د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای شئ، د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای شئ. نو کله چې داسې کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود اوسي یا تاسو دا ډول کسان ولري، دغه سیستم یا د ملاتړ سیستم تاسو ولري، نو دلته تاسو د یوازیتوب، د ګوښوالي، د ټولنیزې انزوا څخه لرې کیږي. ځکه تاسو خپل افکار او خپل احساسات او خپلې ستونزې د نورو سره شریکوئ، د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي، یعنی ستاسو د باور وړ کسان، دا کسان کولای شي چې تاسو ته ښې مشورې درکړي، ښه لارښوونې تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپله د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په هکله پوهه لري، چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای شئ په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ. کله چې تاسو د کوم ستونزې سره، د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغه سره مخ کیږئ، دا کسان به تاسو سره کولای شي شمرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، ښه لارښوونې درته وکړي او عملي مشورې درکړي. یعنی ستاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ، ستاسو حمایت کوي، ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولای شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، یا څنګه کولای شو دغه سیستم په شړ ډول سره جوړ کړو. اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور وړ کسان پیدا کړئ. د باور وړ کسان هغه کسان کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي ووسی، کېدای شي ستاسو دوستان او همکاران، هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور وړ وي. یعنی داسې کسان چې تاسو په پوره شکل سره په هغه باندې باور لري، پرته د کوم اندیشنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په هکله تاسو د هغه سره خبرې کولای شي. یعنی تر دې حد باید دغه کسان د باور وړ ووسی. یعنی که چېرې هغه هر څوک ووسی، مګر د باور وړ ووسی، تاسو پر هغه باندې باور ولرئ، چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینی ډول اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په هکله نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم، دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه، کچیر هغه سپورتي فعالیتونه اوسي، کچیر هغه سیمینارونه، ورکشاپونه یا داسې یو ځای اوسي چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري. د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ، د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ. چې مثلا کچیر په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست، داسې یو کس تاسو پیدا کړئ چې هغه ستاسو د باور وړ کس سي او تاسو کولای شئ پر هغه باندې باور وکړئ. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ تر څو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي، چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل، په دې طریقه سره تاسو کولای شئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای شئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ تر څو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخ شي، تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخ شي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي. زیاتره خلک د خپل احساساتو یا د خپل ستونزو په هکله، د خپل افکارو په هکله د خبرو کولو څخه بیریږي. یعنی نه غواړي، دې ته زړه نشه کوي چې دوی د خپل احساساتو په هکله یا د خپل ستونزو په هکله دوی خبرې وکړي. مګر د خپل ستونزې د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په حق له د خپل احساساتو په حق له خبرې وکړئ چې دا ستاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي دا ستاسو د قوت نشه ده، ستاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور تشکوي او سره خبرېږي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنی نه لري چې نور خلک د تاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د تاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل اوسي، تاسو هم د باور وړ کسان اوسي. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغوی به هم تاسو ته په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري؟ اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ لپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنی د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده. چې دا د ملاتړ سیستم یو برخه کېدای شي. تر دې ترڅنګ کېدای شي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په شډ ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات هغه لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسئ. او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي یا هم محلي خلک اوسي چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا بیا د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دی. بله برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې او ځینې ورکشاپونه دي. دا څه ورکشاپونه چې هغه ستاسو د احساساتي مهارتونو په حقیقت تاسو زده کړه درکوي. ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په حقیقت دایري چې تاسو هڅه وکړي چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي. کېدای شي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي. مثلا دینی ارزښتونه او عبادت د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای شي چې د فشار هغه کچ ستاسو په وجود کې راکم کی یا ستاسو په ذهن کې راکم کی. تاسو کولای شي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي. ترڅنګ ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږي. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینی برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس راتلونکي درس مو په لیو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
دلوی مهربانه را پس پیچر نمه سلامونه ونی که هیلمی اومنی هیل ده چی روح و جور بیست وقت با مهم ترتی محال پا خیر رسولی وی تست طول تشرا خلاست ویم دنن ویزی الوست هیل ده چی ننورز هم دلوست را خیلی نیشی بار سر ملوزی او دنن ویزی ده موضوع سخه گرد وخلی دنن ویزی موضوع مو ده ستونزمن و احساسات سر مقابله ده ده چی ده سخت و ستونزمن و احساسات سر تر و مقابله کولی سو او ده ده سی احساسات سر مقابله کولی سمرز لپاره کمگرد لرین انبا پا هم داغ الوست گیر بندی و پوهیشو د ستونزمن احساسات سره مقابله کول زموږ لپاره پروانی او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او د ستونزمن احساسات یا د ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم غوسه یوازیتوب او ناامیدي یا ناهیلي اندیشنه ویره دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره تبید یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي تر څنګ زموږ په اړیکو زموږ پر تصمیم نیولو زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي یعنی که څه هم دا یو طبیعي احساس دی خو باید په سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته تصمیم نیولو ته یا هم ورځنې ژوند ته کوم ستونزه رامنځته کی نو دلته د ستونزمن احساساتو د پیژندلو د هغو د مدیریت د هغو د هغو سره د مقابله ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو اول دا چې تاسو د ستونزمن احساساتو پیژنئ او هغه ومنئ یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سي د سختو احساساتو سره مقابله وکړئ یا پر هغه باندې برلاسه اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژنئ او هغه ومنئ چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په حق لساس په هوای نور هم زیات سي هغه احساسات په شډول سره درکي او د هغه په درک کې تاسو پرمختګ وکړئ یا په ش شکل سره هغه درک ومنئ نو لومړی ګام هم دا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ خپل احساسات ومنئ د خپل احساساتو پیژندنه د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره په څرګند ډول سره تعریف کړئ په څرګند ډول سره روښانه کړئ مثلا تاسو په څه ډول حالت کې اوسئ ویلای شئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې اوسئ تاسو باید وایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم یا زه ناامیده یم یا زه ناهیلې یم هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ په دې چې تاسو هغه شو پیژنئ د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې و د احساس په تاسو کې شته یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه وسخه تښتئ هڅه وکړئ چې هغه ومنئ دا هم کولای شئ چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ دا سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په ښه ډول سره وپیژنئ چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ خپل احساسات ومنئ د هغه څخه متښتئ او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ راځو د ستونزمن احساساتو مدیریت لارې چارې ته کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل کچیر هغه احساسات منفي یا ستونزمن و څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ تاسو خپل احساسات وپیژندل هغه مو ومنل اوس راځو مدیریت ته کنټرول ته دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای شو یا کنټرول کولای شو د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لار ده چې تاسو د جوړې ساتم لین وکړئ کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی د جوړې ساتم لین دی چې تاسو ژوره سا واخلی په یو آرام ځای کې کښېنئ خپلې سترګې پټې کړئ څو ځلې دغه تمرین تاسو تکرار کړئ ژوره سا واخلی د څو دقیقو لپاره تاسو د تمرین تکرار کړئ چې دغه ژوره سا اخیستل ستاسو سره کومک کوي هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږئ یعنی لومړنی او ډېر اغېزناک یو ډېر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې سا تمرین دی د استزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولی شئ چې مثبت فکر وکړئ. د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لیرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي. د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکارو ته ځای ورکړئ. مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس، ستاسو افکار مثبت شي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه، یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، د هغه پر ځای تاسو کولی شئ چې وایئ چې زه کولی شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته په خپله مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي. تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسو فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر شوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ شوي نه دي. نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي، نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې ترڅنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلو، تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ، مثلا کولی شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لري لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو دپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو دپاره همداسې ګلانو درختو د طبیعت ته تاسو د طبیعي شیانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، آرام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. کچیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوای کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو کچیرې دا احساسات تر دې حده شدید سوه چې بیا ستاسو ورځنۍ چارې یا ستاسو ورځنۍ ژوند یې د ستونزې سره مخامخ کړي، نو په دې وخت کې تاسو حتماً کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولای شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د موثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسو په موثر ډول سره، په مفید ډول سره د خپل احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا دغه فعالیتونو سره ترسوال یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسو یو ښه ذهني روغتیا ترسوي. که چیرې تاسو ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسو افسرده واست، تاسو ذهني فشار ډیر زیات وو، ذهني نارامتیا مو زیاته وه، یا هم اندېښنه، ویره یا استراب او استرس مو درلوده، غم او غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسو مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسو دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسو مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه شي. یعنې تاسو ته ذهني ارامتیا درکوي. تر څنګ کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په ښه طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو د احساسات مدیریت کړ، نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا د تاسو ورسېدل، تاسو فشار او ذهني نارامتیا کم اسول، نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده. د دغه ستونزمنو یا سخت احساسات سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی د اړیکو د شکولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولای سئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړه د تاسو دا درس د کوي چې څنګه زغم ولري، څنګه حوصله ولري، څنګه صبر او حوصله تاسو وکړي. نو دلته د زغم زیاتول د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی دا هم یو بله ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هره برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخو کې به ستاسو د رضایت کچه لوړه سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسي. ځکه کله چې یو انسان ذهنن آرام اوسي، ذهني آرامتیا ولري، فشار او افسردګي او سترس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند د حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالي، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو شکول، د ژوند د کیفیت لوړول، دا هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. کچېرې یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی، د راځي خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه وروسته د کوم احساس چې درلودې دغه احساسات په یو کتابچه کې لیکي. وروسته دی هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړه، خپل نیمګړتیاوې، خپل تیروتنې په ګوته کړلې، نو د دغه پروسې په مرسته به دی کولای سي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، دغه د پلان د هغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ سي. نو دلته دا د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې، کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، دغه د پاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب شي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول یې باید ولرو تر څو وکولای شو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري. او دا پروسه نه یوازې چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، تر څنګ زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي، چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پریکړه ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسې دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای سو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای سو، څنګه هغه مدیریت کولای سو، هغه کنټرولولای سو. د کنټرول کولو څخه وروسته یا کله چې کنټرول سو، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. نو په دې هیله چې تر دې وروسته نه شي بوته سره سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملي کړي په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولري. شه چری.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
پے جن نرشا ازمد جس پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکی نت علم لا رویا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق کوایا بچیا سبق سبق پور سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے شزلے گپو فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 سر نوی جن بے کار دے خخوی دجن سنگار دے عمل میں نا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی دجن سنگار دے دخل کو پا خدمت کی لگے کے گس پہ لنیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا